په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. عمران خان او ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې او جګپوړې چارواکي وایي چې ولسمشر ترامپ نن د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. لږ تر لږه 10 تنه د سوریې په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ګوند د هیواد د پارلماني انتخاباتو ډېرې رایې ګټلې دي. خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم په فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. دا خبره د ترامپ د ادارې یو جګپوړي چارواکي خبره لاندې کړې ده. ټاکل شوی دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. له متحده ایالاتونو څخه عمران خان داسې مهال کتنه ترسره کوي چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې ترنګلې دي. واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي هیله لري چې امریکا د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر پر پاکستان لازم فشارونه راولي. موږ هیله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپله امریکایانو ورته اشاره کړې داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، بلکې پرته له دې چې پاکستاني لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی ځل دی چې امریکا ته سفر کړی او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال له دوی سره پوره همغږي نه کیږي. د لوګر د امنیت قمندانې ویان شاپور احمدزي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل د لازمې همغږۍ د نشتوالي په خاطر نړیوالو ځواکونو او افغان قمندویانو پل عالم ښار ته نږدې وړ مشپه د افغان سیمه ییزو پولیسو پوسته هدف ګرځولې ده.
وای ایساف هم درس کمانډو ځواکونه منصرو دوی ځمکني هوایي عملیات زموږ پر امنیتي پوسته ترسره کړي. یو تن په یاد عملیاتو کې زموږ سیمه ییز پولیس شهید شوی دی، همداراز درې تن نور ټپیان دي. د دغسې عملیاتونو عمده ستونزه دا ده چې لوګر امنیتي رهبري دوی نه په جریان کې کوي، دوی سره عملیات نه شریکوي.
افغان کمانډو ځواکونو په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو په لوګر کې د دې عملیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د زابل سیمه ییزو چارواکو انتقاد کړی و چې په سیمه کې د روانو عملیاتو په مهال ورسره لازمه همغږي نه ده شوې. په آب کمري کې تېره اونۍ په یوې پیښه کې د کمانډو ځواکونو لسګونو تنه د طالبانو په لاس ووژل شول. د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون وګټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آسیا د تکواندو لوبې د اردن په کوربتوب له پرونه د 2 آسیایي هیوادونو د 1413 تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوي. افغانستان د تنکیو ځوانانو تکواندو کاران دې لوبې ته استولي چې له ډلې مرتضی صالح د برونزو لومړی مډال خپل کړی دی. هغه د تکواندو بنسټګر هیواد جنوبی کوریا او چین تایپی ته ماته ورکړه. بل افغان لوبغاړي شهرام د سعودي عربستان لوبغاړي مات کړی. نن به هم ځینې افغان تکواندو کاران په دې سیالیو کې د خپلو سیالانو په وړاندې ولوبېږي. خبرونه له ازادي راډیو اورې. لږ تر لږه 10 تنه د سوریې په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. دا سیمه د بشر الاسد رژیم د مخالفو ډلو تر کنټرول لاندې ده. د سوریې د بشري حقونو لندن میشت ډله وایي چې پیښه په کفورما سیمه کې شوې. د سوریې دولتي خبري آژانس ویلي چې د دې هیواد پوځ په همدې سیمه کې د توندلارو د یوې حملې مخه نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو ډلې دغه راز ویلي چې په کفورما سیمه کې د سوریه د هوایي بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوي. د دې ډلې په خبره په خانشیخو سیمه کې هم د روسیې د هوایي بریدونو له کبله د ملکیانو د دفاعي ډلې د پوځیانو یو غړی وژل شوی. د سوریه دولتي رسنیو همداراز راپور ورکړی چې د پالمیرا ښار په ختیځ کې د کیمیاوي موادو وړونکی ریل ګاډی د ماین د چاودنې په خاطر له پټلۍ اوښتی او ځینې سورلۍ ژوبلې شوي. ویل کېږي چې داعش لا هم په پالمیرا کې فعاله دی. د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ګوند د هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې د ملت د خادم ګوند چې زلنسکي نوې جوړ کړې په پارلماني ټاکنو کې پسلو کې څلور څلوېښت رایې خپلې کړې دي. دا د اوکرين د خپلواکۍ را وروسته د پارلمان په ټاکنو کې تر ټولو لوړه سلنه رایې دي چې یو ګوند په یوازې سر ګټي. د مسکو ملاتړی اپوزیسیون په دوهم ځای کې دی او دولس فیصده رایې خپلې کړې دي. اوکرين د پارلمان پرونۍ ټاکنې یوازې د دې پارلمان نیمایي برخې ته ځانګړې وي او نیمایي نور وکیلان مستقیما له ولسوالیو انتخابیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ګوري. د افغانستان حکومت هم دې کتنې ته ځینې هیل لري.
ما امیدوار هستیم که امریکایی‌ها در قسمت تغییر سیاست یا پالیسی های پاکستان فشارهایی که لازم است وارد بکنند.
خب پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به د امریکا فشارونو ته غاړه کېږدي او هغه څه چې لازمه ده د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې مرسته وکړي؟ په دې اړه د چارو د یو کارپو نظر اخلو. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي، خو آیا حکومت یې د ساتلو لپاره کافي سرتیری او امکانات لري؟
دا چې د مرجې عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي او بیا خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو، پوستې جادیږي، بلاخر خلک به په سهولت کې ژوند کوي.
د کنل د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي د اسدآباد او نورستان مرکز پارون ترمن د سړک قیر کول غواړي او په همدې خاطر دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې.
د ننګلام نه د ګوسلګه پورې د شپږش کیلومتره لاره ده او دا ټوله کچه ده چې په دې لاره باندې دا زنانه ځي او هغه هسپتال ته چې د چغسرۍ رسیږي هغه یې مړی او یې ماشوم مړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا د کانګرس په هغو څلورو ډیموکراتو غړو انتقاد کړی چې پر ده د سیاستونو په خاطر انتقادونه کوي او د عدالت په لټه او ستاسو د ورکو شو هزانو د لټې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه اوازې اورېدلې شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې. په خبرونو کې هم واورېدل چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. ټاکل شوی چې نن ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. هم سپینه ماڼۍ او هم د پاکستان حکومت تایید کړی چې ترامپ او عمران خان به د ګڼو نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بحث وکړي. دا چې آیا په دې کتنه کې به ترامپ پر عمران خان لازم فشارونه راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې هیواد لازم همکاري وکړي، په دې اړه د چارو له یو کارپو سره غږیږو. خو لومړی به د دې کتنې په باب لنډ راپور له صفي الله ستانکزي واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات او نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو په اړه بحث وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې له امریکا تمه لري څو پر پاکستان اړین فشارونه راولي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په خپلو سیاستونو کې بدلون راولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیګا ازادي راډیو ته وویل:
ما امیدوار هستیم که امریکایی‌ها در قسمت تغییر
موکی لمانیو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي. د طالبانو د له ملاتړ لاس په سر شي او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په تاسف سره چې تر اوسه د جدي اقداماتو شاهد نه وو او د پاکستان له خاورې زموږ د هیواد پر ضد نا اعلان شوې جګړه باید بند شي او زموږ خلک په سوله کې ژوند چلند وکړي. د افغانستان حکومت تل انتقاد کړی لکه څنګه چې لازمه ده پاکستان د افغانستان د سولې لپاره همکاري نه ده کړې. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی وار دی چې امریکا ته سفر کړی او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغو ستونزو یوه لویه برخه وروسته له هغه محسوس شو چې امریکا تیر کال په پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړل. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبره پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې امریکا تیر ایستلې ده. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپله د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپلې وسې هڅه کړې چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي. پاکستان د جون په 8مه د افغان ولسمشر اشرف غنی کوربه هم و او ژمنې کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې به هڅې کوي. آیا واقعا به امریکا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر پاکستان لازم فشارونه راولي او دا هیواد به اړ باسي څو مرسته وکړي؟ همدا پوښتنه مو د ناټو د پخواني سلاکار او د افغان حکومت له اوسني منتقد واشنگتن میشتي شفیق همدم څخه کړې ده.
د افغانستان د سولې مسله د عمران خان د پاره یو وسیله ده چې هغلی ترامپ سره وګوري. خو د پاکستان جنډا ټول اقتصادي ده چې پاکستان ته څنګه نور مالی مرستې ترلاسه کړي او ځینې تعزیرات چې د امریکې لخوا په هغه کومکونو وضع شوي هغه دې له منځه لاړ شي. خو بدون شکه چې ترامپ به خامخا ورنه غوښتنه کوي د افغانستان د سولې په اړه دوی د مرستې او ملاتړ، مګر زه شخصا په دې باندې شکمن یم او ډاډمن نه یم چې واکن پاکستان صادقانه کوم شي چې دلته وعده او تعهد کوي بیرته هلته په افغانستان کې په سیمه کې هغه تطبیق کړي.
همدم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې په لوی لاس یې د خبره له امریکا سره په وروستیو څو میاشتو کې سیالي کړي او ځان یې منځوي کړی دی. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې خاصتا پاکستان همکاري اړینه ده او دا هیواد باید په هغه اجماع کې رغند رول ولري چې افغان حکومت یې د جوړولو په لټه کې دی.
و موریدل چې د افغانستان سولې او ثبات بنن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یو مهمه برخه وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ګوري. د افغانستان حکومت هم دې کتنې ته هیله من دی چې ولسمشر ترامپ به وکولی شي چې د پاکستان پر صدر اعظم لازم فشارونه راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. له کابله د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د شبره سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام عرفت
سنګزه صاحب، په راپور کې مخکې واوریدل چې دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري، افغانستان هم دغه کتنه له نږدې څاري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله من دي چې امریکایان د پاکستان د پالیسۍ او د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. فکر کوي چې دغه سفر به ښه فرصت وي یا دغه کتنه به دا فرصت ترامپ ته برابر کړي چې هغه څه چې لازمه ده د افغانستان حکومت یې ترې هیله لري پر پاکستان فشارونه راوړي؟
وضع ته په کتو سره او د قطر د مذاکراتو ته په پاملرنې سره باید ترامپ او د اداره باید سپاک صاحب صدر اعظم او د پاره پوځي کسانو چې پاکستان کې د سیاست اصلي چلوونکي دي لازم فشار راوړي. اما تجربه ته په کتو سره چې امریکایان وار وار د پاکستانیانو لخوا استعمال شوي دي، دا احتمال هم وجود لري چې پاکستان یو ځل بیا یو فرصت په لټه کې یو فرصت ترلاسه کړي. منظور دا ده که چېرې دا خبرې یوازې تشویقي اړخ ولري پایله به مثبت نه وي، اما که چیرې د فشار په نتیجه کې لازم فشارونه راشي دقیقا به پاکستان په خپلو سیاستونو کې تغییر راوړي.
سنګزه صاحب، دې ته په پام سره چې د پاکستان له صدر اعظم هغه څه چې لازمه ده او امریکا ته د دولتونو یا د حکومتونو مشران په رسمي سفرونو ځي، د هغه تود هرکلی پرونونه نه شو، هغه دولتي پروتوکول نه درلود، حتی د هوایي ډګره هم په یو بس کې تر ترمینله پورې ولاړ، څوک د ترامپ د ادارې هیڅ یو چارواکی هم د هغه هرکلی ته نه و ورغلی. دغه اړیکو ته سړو اړیکو ته په پام سره څنګه کولی شي چې پاکستان د ولسمشر ترامپ اداره قانع کړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي؟ پاکستان تل د امتیاز په لټه کې دی. پاکستان ته باید یو څه ورکول شي چې یو څه ورکړي.
زه فکر کوم چې هغه معین اقتصادي فشارونه چې په پاکستان باندې راغلي، خصوصا د ترامپ د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته، زما باور دا ده چې کیدای شي پاکستان هڅه وکړي ځان له دغه فشار نه بچ کړي، او هڅه وکړي امریکایانو ته قناعت ورکړي چې دوی هغه تعریف چې امریکایي کوي دوی په هغه ډول نه دي. ځکه له قرار نه داسې معلومېږي دا خپله د پاکستان د پوځ زوی درستی د هغه نوی د ایسای مشر د دوی تک یو ډول د امریکایانو د فشار علایم او قرائن ښیي چې دوی فشار راوړي. خپله دا عدم تود استقبال او د پروتوکول نه وتلی استقبال خپله یو ډول فشار ګڼل کېږي. د مال نظره بلان امریکایان په دې هڅه کې دي چې د سیمې د کنټرول لپاره پاکستان له ځانه سره ولري، اما هغه پاکستان چې هغه باید واشنګټن تابع وي.
سنځس به یو بل موضوع چې مخې په راپور کې مو واوریدل، ځینې د افغانستان دولت هم د انتقاد ګوتنی ولکېږي، وایي چې د پنړیوال ډګر کې په تیره بیا له خپل هغه مهم متحد امریکا سره اړیکې هغه څه چې باید وای نه دي. مخکې په راپور کې هم دې ته اشاره وسوه، د امریکا، پاکستان او افغانستان درې اړخیزو اړیکو ته په پام سره ویل کېږي چې د ترامپ اداره د افغانستان د حکومت په نسبت له پاکستان سره غواړي چې خپل اړیکې پیاوړې کړي او د افغانستان اړیکې ډېرې کمزورې دي. آیا وضعیت هم داسې دی؟
زه فکر کوم چې د تعصب سره چې کابل هغه لازم مناسبات چې باید واشنګټن سره ساتلي وای، یا له خپل بین المللونو په اجله حتی د سیمو له هېوادو سره ساتلي وای، هغه یې یوازې فشار په سطح ترې پاتې شول، او تاسو وینئ چې د کابل او واشنګټن تر منځ روابط ډېر تودل نه دي. اما د فشار نسته چې که پاکستانیان د امریکایانو اوامر ومني یا د هغوی هغه هدایات او د اهداف لپاره سره ملګري شي، موږ به ثانوي حالت ځان ته ونیسو. د لپاره چې پاکستان د امریکا پخوانی دوست ده، پاکستان موقعیت په کتو سره، پاکستان پوځي طاقت دی ته په کتو سره، زه فکر کوم چې پاکستان دا چانس لري.
بله، نصرالله ستانکزی، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی له کابل په واشنگټن کې، البته په سپینه ماڼۍ کې، د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نننۍ کتنې په اړه نظر سره شریکو. البته له دې پلوه چې دغه کتنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره څومره مهمه ده، او د ولسمشر ترامپ یا په خپله ولسمشر ترامپ به څومره وکولی شي پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې هغه څه چې لازمه ده همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خبرونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. او سمزو هلمند، د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي، خو آیا حکومت د ساتلو لپاره کافي سرتیری او امکانات لري؟ چارواکي وایي په مارجي کې د هغو بهرنیو اتباعو په ضد عملیات پیل کړي چې طالبانو ته مشهوري او د لویو حملو طرحې ورکوي. مارجه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو یو له لویو مرکزونو بلل کېږي، امکان لري په بشپړ ډول تر دولتي حاکمیت لاندې راوستل شي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د مارجي د عملیاتو یوې سیمې ته ورغلی، وایي د افغان سرتیرو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ عملیات اسانه کړي دي، خو په مځکه د کرل شوو پیچلو ماینونو د موجودیت له امله دغه عملیات ټکني مخته ځي.
د بهرنیو ځواکونو د جنګي هلیکوپټرو تر څنګ ځینې نورې الوتکې هم په هوا کې ګرځي چې موږ یې نه وینو. دوی د هوا د لارې د افغان سرتیرو ملاتړ کوي چې دمګړی د مارجي تر کیمپ پور ها خوا د ولسوالۍ مرکز ته د لارې د خلاصولو لپاره عملیات کوي. موږ د ملي اردو د اکمالاتي موټرونو او همویو ټنګونو سره د څلور جمپا په نوم مشهورې سیمې ته چې مارجي ته د غځېدلې لارې پر سر پراته ده راغلي یو. دلته کراری د خو زموږ څخه څو کیلومتره لویدیز لور ته چیرته چې عملیات شروع دي خال خال ډزې اورېدل کېږي. د عملیاتو له سیمې ډېری ملکي کسان وتلي دي، خو یو شمېر یې د مجبوریت جګړه زغمي او پر کورنو پاتې دي. که څوم چارواکي وایي د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ سوي، خو د سیمې یو اوسېدونکي راته وویل کله کله درنه جګړه کیږي.
یعنی دا چې دا عملیات راغلي دي چې وطن ته تکلیف ورنکي، نه ځوان نه دنیا ته نه وسرته، دا ټول پامن چې ان شاء الله وطن دې سره یستقنه مشکل نه لري، خو ما صرف دا کده چې دې پامن کی چې وطن پامن کی او چې وطن یې زهیر کی وطن دې سرخوږي سلو دا شي کشر ځغلا او دنیاي تاواني ورساو هلو بس دخل کوم مخشنی واوشته دا دولت نن
مرجه د څلور کلون رئیس د طالبان په ولکه کې ده چې د هلمند د دولتي مسولونو په خبره په دې ورستوي کې د هغه ځای په نور سیمو کې پر افغان سرتیرو او یو شمیر اهدافو لوی او حساس بریدونه پلانېدل. په عملیاتو کې د بوختو سرتیرو نه دوو وسیم تلاش او سید حسن راتول دوی ښه پیل کړی دی او تر دې دمه تلفات هم نه لري، خو ماینونه ډیر کرل سوي دي. اما دوی د کشف او خونسا اتوان لري.
خام هنګي سره موږ د عملیات شروع کړی دی، ډیر پرمختګ هم کړی دی، د تاریخ نور په ساحو کې او ډیر موږ دشمن ته ماته ورکړې ده.
موږ په دې عملیاتو کې ځخ نه لرو، د دشمن په حساب باندې دشمن په ماته دی او پات سو مینونه دی لوی لارې بندې کړې دي، هغه موږ تان نه راکې ان شاء الله. امنیتي ځواکو لارې هیڅ وخت نه ده بند سوې او موږ دوامدار خپل مینونه شنډو او مخ په وړاندې روان.
که مرجه بیرته له طالبانو ونیول سي نو دا به درېیم لوی او د نفوسو ډکه ولسوالي وي چې د 2013 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو لاسته لویږي. د هلمند والي وایي تر دې دمه ډېرې لاسته راوړنې لري او په عملیاتو کې بوخت سرتیري توانېدلي دي چې د طالبانو د جنګ لومړۍ کرښې ماتې کړي، خو آیا افغان سرتیر په خپل کم تشکیل او لږ امکاناتو سره مرجه ساتلی سي؟ والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دوی د تشکیل او امکاناتو په برخه کې ستونزه نه لري او تر هغو به عملیاتو ته دوام ورکوي چې ټول مرجع تر خپل ولکې لاندې راولي.
اوسنی عملیات خو د تصفیه دپاره دی، مګم دا چې د مرجع عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې ځو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو، پوستې جادیږي، بلاخر خلک به په سهولت کې ژوند کوي. نو موږ هغه اهداف چې په مارجه کې راځي او خلک په نادلي او ناوه او خپله په مارجه کې په تکلیف کړي، په دغه اهدافو باندې عملیات کړو، د دې په خاطر موږ دغه عملیات ترسره کړو.
والي وویل په مارجه کې عملیات اکثره پر هغه بارنیو اتباعو متمرکز دي چې وسلوالو ته د خطرناکو بریدونو تریا او لارښوونې کوي. خو د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی دا خبره رات کړه. احمدی په یو لیکلي تلیفوني پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د جنگ او ترهو په برخه کې هیڅ ډول بارنۍ تړتیا نه لري او دا د حکومت تبلیغات یاد کړی دي. کتون کې وایي چې حکومت د مرجع د ساتلو لپاره اضافي سرتیری او تر عملیاتو وروسته د شی حکومت تاري زمينه برابر نه کړي. د دې پراخ او د نشي توکو د کاروبار له ادرسه مهمې ولسوالۍ ساتل د نادالي او ناوي په څیر چې تیر کال افغان ځواکونو د طالبانو ونیولې اسانه نه دي. دغه ولسوالۍ د لشکرګاه په لویدیځ کې ده او په 2013 میلادي کال کې ځکه ډیره مشهوره سوه چې تر 15,000 ډیرو افغان او امریکایي سرتیرو یې د نیولو لپاره د مشترک په نوم عملیات وکړل چې هغه مهال ایله 8 میاشتې وروسته پکې د شی حکومت تر یوه امن زمینه برابره سوه. محمد الاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو د اسدآباد او د نورستان د مرکز پارون ترمن د سړک قیر کول غواړي او په همدې خاطر د غلار د ټرافیکو پر مخ تللی. یو شمېر معترضینو ازادي راډیو ته وویل کلونه وشول چې د مرکزي حکومت او ولایتي ادارو لخوا ورسره د دغه سړک د قیر کولو ژمنې کېږي، خو تر اوسه پورې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د چپیدری ولسوالۍ د انګل سلک سیمې ته ورغلی دی.
دا د هغو لسګونو قومي مشرانو، ځوانانو او ماشومانو غږونه دي چې چا د چپیدری ولسوالۍ په ګلسلک کې د پارون اسدآباد سرک د دې د پاره تړلې چې د یاد سرک د قیر کولو په اړه حکومتي مسولین خپلو کړو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي. حاجی خانزاد ګل او حاجی رسول خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګلام نه د ګلسلک پورې 25 کیلومتره لاره ده او دا ټوله کچه ده. ابدی کچا مانے چې د دې ځنه زنانه ورور تکلیف کی هغه هسپتال ته وړو بلاره ګرانه مړ کېږي. چې بدی لار مانی دا زنانه زیه واغ هسپتال ته چې غسلې رسیږي هغه یې مړی او یې ماشوم مړی او یې سړی زخمی هغه ته چې رسیږي هغه د یینې د بيدور خاطر مړی.
زخمی مړی کېږي په سمور اسکر په دې 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 خام سړی خاطر مانی په بګون قربانی شو او اوان د بګون قربانی شو د دې دوالانو د تشوادو خاطر مړی.
خلق وای چارواکو ورسره د یاد سرک د قیر کولو او په اساسي ډول د پخولو بشمیره ژمنی کړي، خو تر اوسه یو هم ندعملی کړي.
دا د چپدری ولسوالی د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپه ده. د کونل د سید فضل اکبر د وختونه ولی اسدالله او په د وختونه نیولی شالیزی در د وختونه سید فضل الله وایدی کلمزی عبدالستار جلالا خان دوی ټول موږ سره واده دي سره کولی تر اوسه پورې د سرک زمونږ پوښ نه شو.
وسول اریزی او احکام د باسر په تل جمهوریت پوری پترو سفر یو احکام هم ستو نلسه.
دوی وای مرکزی او ولایتي ادارې ورسره توپیریز چلن کوي. خلک وای تر هغه بعد پارون او سدابال لار بند وساتی چی ترسو حکومت د سرک جوړولو کار نوی پیل کړي. عبدالشکور اکبر زیوای
زمون وختن ادا د والی سیم نه د جمهور نه چې په دغه سرک دی وزیر تر ځای د پخیدو کار د پیل ترخ پر موږ خپل لارونه کو سولایز لارونه ترسو پوری چی سرک کار
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي رادیو ته د دوشنبه په ورځ ومنل چې د چپی درې ولسوالۍ سرک زیات خراب دی او دوی هم د یاد ستونزې د هواری د پاره لاس پکار شوې دي.
دا سرک منظور شوی ده په ما دې خاطر چې د مشکل ماجل حل کړی وي. مانګي د ولسوالۍ نه تر د نورستان تر حدود پورې جغل اندازي شروع شوی او ورکاري ختمه شي بیا له خیره د کیر کارونه هم د جغل نه شروع کی هم د پارونه نه شروع کیږي.
دا یادونه وړ ده چې په 2006 کال کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د ګڼو سرکونو د قیر کولو چاره پیل شوې چې په هغه کې د اسدآباد او پارون سرک هم شامل و. له اسدآباد د مانوګي ولسوالۍ تر وردی شپورې سرک په کمزوري حالت کې قیر کړی شو چې اوس بیرته کنډو کپر شوی او نورې په سیمه کې د جګړو د زیاتوالي په وجه د پخوا په څیر همداسې کوچنی او په بد حالت کې پاتې شو.
سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. لازادی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد. او سمې ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا د امریکا د کانګرس په هغو څلورو ډیموکراتو ښځو چې د ترامپ پر پالیسیو تل انتقادونه کوي بیا پر هغو تندې نیوکې وکړې. ترامپ تېره اونۍ د همدغو ښځو په اړه تندې څرګندونې کړې وې چې په نتیجه کې د ترامپ ضد شعارونه ورکړل شول او ګڼ کسان پرې غوسه شول. صفي الله سانګزي ته به غوږ شو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپل ټوټر پاڼه د امریکا د کانګرس څلورو ښځینه غړیو ته په اشاره ویلي چې د ده په فکر په دغو ښځو باندې امریکا ګرانه نه ده او د خپلو خبرو په خاطر دې له امریکا او اسرائیل بخښنه وغواړي. الکساندرا کورتیز، ایانا پرسلی، رشیده طلایب او الهان عمر د امریکا د کانګرس هغه څلور ښځینه غړي دي چې ترامپ پر باندې انتقاد کوي. د دوی څلورو واړو میندې او پلرونه له نورو هیوادونو امریکا ته کډوالي شوي دي. دا څلور واړه ډیموکراتان چې ځان د سکواډ یا ډلګۍ په نوم یادوي په ترامپ د بیلابیلو پالیسیو په خاطر انتقادونه کوي. رشیده طلایب او الهان عمر د اسرائیل د حکومت پر ضد هم څرګندونې کړي. ترامپ تېره اونۍ هم په ټوټر لیکلي و چې د امریکا د کانګرس په هغو څو ډیموکرات غړیو چې امریکا ګرانه نه ده کولی شي بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. هغه دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په یو کمپاین کې هم خلکو ته تکرار کړې. د ترامپ د دغو کمپاینی خبرو پر مهال پلویانو دا شعار ورکوه چې الهان عمر دې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ترامپ د همدغو شعارونو په خاطر له سختو نیوکو سره مخ شو. د کانګرس ډیموکراتي غړي الهان عمر د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې ترامپ فاشستي ایدیالوژي دودوي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د یوې څارونکې کمیټې مشر الیجا کامینګز چې له آر افریقایی دی ترامپ په دې خبرو تو کمپاله وباله. د ترامپ د خبرو په اړه اند امریکا صدر اعظم جاستن ترودو هم نظر ورکړ او وی ویل چې دا څرګندونې د منلو نه دي. فکر کوم چې شوې خبرې ناسمې، دردونکې او هیڅ منلو نه دي. زه غواړم دا ووایم چې په کاناډا کې باید هر څوک پوه شي چې دلته دا خبرې کاملا ناقانونه دي او اجازه نه ورکول کیږي.
in Canada.
د کډوالۍ په چارو کې د ټرمپ سلاکار سټیون میلر بیا هڅه کړې چې د ټرمپ خبرې توجیه کړي. هغه له فاکس نیوز سره یکشنبه مرکه کړې او ویلي دي ولسمشر ټرمپ واضح کړي چې دی د هغه بیرته واستوه له شعارونو سره موافق نه و. میلر ویلي د چهارشنبې په ورځ د کمپاین ګډونوالو وطن دوست امریکایانو دا وښود چې په واشنګټن کې د کیڼ اړخ یو د لانجو څخه ستړي شوي دي. د استازو جرګې غړي الکساندرا اوکاسیو کورټس چې د سکواډ ډلې غړې ده د ټرمپ د کمپاین ویډیو ته په اشاره ویلي ویډیو له سره وګوري ښکاري چې په ټرمپ باندې د خلکو شعارونه ښه لګیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د عدالت په لټه کې او د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې خبرونې درته خبرو.